د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په اړه پوښتنو ته احضار کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات کاندیدان وایي امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو ته سلام وړاندې کوم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خپاره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا فرا والی وای تیر شپه امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د انرداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای تیر شپه کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د دې ډلې د بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وژلی. په بغلان کې چارواکي وای د دې ولایت ټولې لارې پرانستل شوې دي او اروپایي ټولنې پر یو سلاویا روسي چارواکو د اوکراین د بلتون غوښتونکو پر مشرانو او یو شمېر بنسټونو د شپږ نور میاشتو لپاره بندیزونه تمدید کړل. د فرا والی وای تیر شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداري ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی.
چند شو روز میشه که تهدیدات بلند امنیتی وجود داشت، باز به خاطر ازی که ما
دوی سوش پیور ازی کیگی چی پال ورکچ امنیتی گواخونه موجود و لنه کمر غزمون کموندوی عملیات تیرش پتر سرش ول دخمن تمرک شو بله همه وقتی و دا محل دا نرداری طول ولسوالی زمان پا کنترول که دا ولسوالی پا مرکز که جنگ نشت دی و سلوال لسیمی و تلی خاغلی ثابت ویل د انرداری د ولسوالۍ په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله نه ده وختي. نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو ته څه مرګ ژوبله وختي څه ونه ویل. د انرداری ولسوالۍ مرکزي وونه مخکې وسلوالو طالبانو نیولای وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیر شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالو ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو پاکستاني بریدګر وژلی. ملي امنیت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ملي امنیت او پولیسو ځانګړو ځواکونو د داعش پر پټنځای د عملیات د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند سیمه کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یوه پاکستاني میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته لېږدول شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ریاستي ورځ مخکې ادعا کړې وه چې په کابل کې د داعش د ډلې د تر ټولو خطرناکې درې کسیزې شبکې غړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چې د تېرې شپې عملیات د همدې درې کسانو د اعترافونو له مخې ترسره کړي. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لویې لارې پرانستل شوې، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویې لارې خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویې لارې پرانستل شوه، پرون ناوخته د دوشي پل خمري لارې پرانستل شوې او تېره شپه هم د کندوز بغلان لارې پرانستل شوې ده. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو او بریدونو له کبله تړل شوې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسي چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مرکزي دفتر د یو بیان په حواله وایي اروپایي ټولنې دا بندیزونه د راتلونکي کال د مارچ میاشتې تر پنځلسمې نېټې تمدید شول. د اروپایي ټولنې سفیرانو د سپتمبر په څلورمه نېټه په دې هکله هوکړه کړې وه. په دې بندیزونو کې د بیزو نه ورکول، د پانګو کنګلول او په کریمیا کې پر سوداګرۍ بندیزونه شامل دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې 250 میلیونه ډالره په ارزښت د پوځي مرستې پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرسته د بیا کتنې لپاره ځنډولې وه. په دې پوځي مرسته کې تر ډیره د اوکراینی ځواکونو روزل او تجهیز شامل دی. له 50 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې له روسپلو او بلتون پالو سره په جګړو کې ښکېل دي. له هغې ورځ وروسته چې سپینې ماڼۍ له دې مرستې سره خپل مخالفت پای ته ورسوه، د اوکراین ولسمشر نن وویل زه د ولسمشر ټرمپ منندوی یم. روسیه لغی چی ده روسیه ده ژبې د پالیسۍ پر ضد د اعتراض په توګه یو ادمرت ټبری پو او فعال ځان ته اور واچو د بشري حقوقو د څار سازمان د روسیې پر حکومت ټینګار کړی څو هغه ژور ستونزې حل کړي چې په دې هیواد کې ورسره توکمیز او ژبني اقلیتونه مخ دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د مستقیم او یا غیر مستقیم تبعیض د له منځه وړلو په هدف د ژبې پالیسیو باندې بیا غور وکړي او هغه پالیسۍ باید بدلې کړي چې ژبنۍ تنوع له منځه وړي. دوه ورځې مخکې البرټ راسیان وروسته له هغې په روغتون کې ومړ چې د ادمرتیا په مرکز کې د سیمه ییز پارلمان مخې ته ځان ته اور واچوه. دا د روسیې د ولګا د فدرالي برخې اړوند سیمه ده. نوموړي له ځان سره په یو شعار لیکلي و که زما ژبه سبا مري نو زه بیا چمتو یم چې نن ومرم. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې د ترکیې شورای بولي د غړیتوب غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات په افغانستان کې داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ. بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې په افغانستان کې د برېښنایي لایسنسونو ویش ډېر ژر پیل شي. او د پکتیا امنیتي چارواکي تشکی وایي چې تشکیل یې ډېر کم دی او نور پرسونل ته اړتیا لري.
زمونږ تشکیل یو څه کم ده، خو هغوی هم موږ ته متواترې وعدې راکړې چې انشاءالله په آینده کال کې به دا تشکیل به انشاءالله لوړوو.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد ته دوی د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه جزئیات د سفی الله ستانگزی پر راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19مې راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي وو چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازو ته د جزئیاتو له ورکولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد همدا سپتمبر په لومړۍ ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ټرمپ لخوا رد شوې وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګس پرون په یو اونیزه غونډه کې خبرلانو ته غږیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. اغلی اورتاګس وای سفیر خلیلزاد هم دلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته ده. زموږ باور کښاته وګورو او وینو هغه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدی ستې غږیدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر اوبام د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم تایید کړه چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلي. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نه میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونې هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه و لیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون ویلي چې د دوی جنګیالي به لا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یوه تازه مرکه هم شریک کړي، چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم و.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي، په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د بحثونو یوه جدي موضوع چې پخوا ډېره نه وه مطرح اوس د افغانستان مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو تیره ورځ پر دې موضوع په یو بحث کې خبرې وکړې. په دې اړه مې اسمت څاروان چې دا موضوع یې تعقیب کړې ده پوښتلی، او هغه په پیل کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه، البته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو له جزئیاتو خبرې وکړې.
تاکل صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان، عراق هم دوی یادي. ورته شپل 15 ډیموکراتو کاندیدان دانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي پلان په اړه پوښتنی وشوه. دوی د ټرمپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 13 کال جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتوري الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې دا ده چې امریکایي پوځیان باید وایستل شي.
نو د میرمن الیزابت دلیل څه و؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دی دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي، د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نه شي حل کېدای، لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بله، او په بحث کې د نورو ډیموکرات کاندیدانو نظر څه و؟ هغوی هم همدا ویلې.
د انډیانا د ساوت بینډ شاروال پچ باټاجچ چې پخپله هم پخوانی پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی و د پوځي پایس، د خپل هغو خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وي وویل چې که ولسمشر شو نو په یوه کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. حال دا ده چې د په جولای میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړې وه. البته دا ځل د ده استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنی نسل هغه کسان دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته زیږیدلې دي، او هغه کسان چې تر دې نیټې مخکې زیږیدلې ول او پخوا جنګېدل هغه اوس زاړه دي، نور توان نه لري چې جنګ وکړي.
بله او سروان صاحب د ډیموکرات ګوند کې خو تر ټولو مخکښ تقریبا تر ټولو مخکښ کاندید د دوی جو بایدن دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر د دې نظر معلوم شوی دی څه وایي
واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده تر اوسه پورې چې کومې سروېګانې شوي دي په ټولو کې داسې معلومیږي چې د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن ښاغلی بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه ځکه چې له کبله یې په دغه هېواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې بایدن وویل چې دا تېروتنه وه خو دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخوانی ولسمشر جور دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی
زما همکار اسمت څاروان و چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو جزئیات البته د افغانستان د راتلونکي په اړه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه دوی د څرګندونې کړې دي د دې جزئیات وړاندې کول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د سیمې استخباراتي کړې نه غوړي چې په افغانستان کې د افغانستان او افغانانو په خیر سوله راشي ښاغلی محب ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې په خپل طریقه سوله کول غواړي د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي خو بیا هم طالبان نه حاضرېږي محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت په دې باندې مکرم کړی دی همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی هغه طالبان چې واقعا افغانان دي اصول غواړي مذاکرې ته مونږ هر وخت حاضر یو هیڅ قید او شرط ورته نه لرو دا چې په مذاکره کې خپل غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده مګر مونږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږي نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژنې خپل وطن مو ورانوي دا غږ بیا هم په طالبانو کوو بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې دا په داسې حال کې د چې له تېرو نه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو
دغه چې سوله نه چې د هغې سولې پیسلې پردي خلک کوي هغه چې سوله نه چې د هغې سولې ګټې و پردیو ته رسېږي دما کور پکې ړنګېږي هغه چې سوله نه چې سبا په همدغه غزني کې موږ تومنه خروره جمع په ټول افغانستان کې کور په کور کلي په کلي قوم په قوم او مذهب په مذهب ملیت په ملیت باندې جګړې پیلوي هغه چې سوله موږ نه غواړو غم دوی تر ننه پورې چې کومې هڅې روانې وې دا د سولې هسې نه وو سوله نه وو بلکې دی کورنۍ جګړې او د موږ د نظام د سقوط هڅې په کلکو ټکو سره غاندي
هغه دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلي چې سولې او اوربند ته سخت تږي او لیواله دي
اوس هم یو بل راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د افغانستان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو کاندید محمد اشرف غنی وایي په تیره اونۍ کې نږدې 2000 طالبان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي ښاغلی غنی چې نن یې له حزب اسلامي سره وبخی د سره د حزب اسلامي د ملاتړ په غونډه کې خبرې کولې وویل دغه طالبانو د وژنې مسؤلیت د دوی د سیاسي دفتر د غړو پر غاړه دی. په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي دي. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان د جمعې په ورځ د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. خاغلی غنی چې په دې مناسبت د لوی جرګې په تالار کې جوړې غونډې ته خبرې کولې وویل په تېره اونۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. ده وویل تېره اونۍ کابو 2000 طالبان د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم همراهتان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدونم. به تیر هفته که لزر نفرم نه دیرتر دوی ملی ورکنی دیرتر 2000 نفر بودد. ده ده مسئولیت ده طالبان و ده سیاسی دل بغارتا موک لکه اختر خونده اربند بخته کربند منه لیوه یاو ده ده خلق آده خدای پلاس که ده مرگوز ورد، اما داخل په ده حالت که بنده ورد.
خاغلی غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو له حمله وروسته چې یو امریکایي او یو لس افغانان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په خپل هیواد کې د سپتمبر د 11مې پیښې د یادولو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل امریکایي ځواکونو په تېرو څلورو ورځو کې په افغانستان کې دښمن ته داسې کلک ګوزارونه ورکړي چې بیلګې په تېرو لسو کلونو کې نه لیدل کېږي او دغه حملې به جاري وي. د سپتمبر د 11مه په پیښه کې څه باندې 3000 امریکایان وژل شوي وو. خو د ملکي تلفاتو مخنیوی د ښاغلي غني د خبرو نور ټکي وو چې د جمعې په ورځې په کابل کې په کمپاینی غونډه کې مطرح کړل. د وویل د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزیای په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو له امله له دندې لرې کړ.
ملکی تلفات تاسی ولید چې ما خپل یو نزدېترین ملګری اې دې لپاره چې ملکی تلفات راوړل له ریاست عمومي د امنیت ملي نه په دوه دقو کې لري. ځکه ورته مې ویلي وو چې که بل وارې ملکی تلفات د اطاعت د امنیت نه سو لارم بیلیږي، اما هره ورځ وګورئ ملکی تلفاتو مسوب څوک.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی غني مخکې له دې په یوې ناسته کې ویلي وو چې د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفای منظوره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یاروند وایي د ولسمشر له تازه څرګندونو ښکاري چې ستانکزي د فشار له امله له دندې استعفا کړې ده.
یوه مسله ده چې یو کس په داوطلبانه توګه مخکې له مخکې استعفا ورکوي او بیا یې په یوه کنفرانس کې اعلانوي. کله چې جمهور رئیس وایي چې ما له دندې لرې کړ، په دې معنی ده چې استعفا منتفي ده.
معصوم ستانکزي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د عمومي نوي سرپرست رئیس د معرفي کېدو په ناسته کې حاضر وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ترافیکو مسؤل چارواکي وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو ویش پیل کړي. د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره به د موټر چلونې د لایسنسونو د اخیستلو په چارو کې د جال او اداري فساد مخه ونیول شي. نوموړی وایي دا به د ترافیکي پیښو په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راولي. له ښاغلي شینواری سره زمونږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لایسنسونو ویش کله پیلېږي.
موږ په لایسنس او په جواسر باندې کار شروع کړو چې د جواسر چارې د حدودا 50% مخته تللې دي. تخنیکي کارونه پاتې دي او د الکترونیکي لایسنسونه یا برېښنایي لایسنسونه کارونه دي. تخنیکي چارې بشپړ شوې دي، اداري چارې بشپړ شوې دي، ارته تنظیم شوی دی. صرف پاتې وو رئیس دولت ته پاتې دي چې هغه ستاکي او په شاندار مراسمو سره ټول هیوادوالو لپاره په خاص توګه ولایت کابل ته چې دا شروع کیږي او انشاءالله ډېر ژر به دا افتتاح شي.
جال د جال مخه څومره نیول کیږي په دغه پروسې پیسې؟
په دې موضوع باندې راځم. جال موضوع د فساد موضوع چې زیاته رسنیو کې لاندې باندې کیږي، نو دا به مکمله توګه باندې سفر کی انشاءالله او هم به
ستونزه چه فیلن چه من گوش بلرو در ستونزه با مجموع توگه کمیش.
بله شینوار سیف دفتر کم حدا پر فکر کوئی لدی سر مرسته کهی چه در ترافیکی یا در سو مخوانی ولشیز
خود چه کلا سیستم ولرو در سیستم تعریف تا کمان مخوارو چو امسور یوزه دیو هدف دو پارا کار کول اگه تا سیستم وی مکلا چه تا من ایترونیکی یا بخنایی لیسنس ولرو من اگه کولش تاکید کو اگه در دبیس من سرشتا ده داگه منظم توگا بان انتیان اخشتل کیگی پا منظم قواید بانی دا تربیت کیږي بعد دغه نه ورته لایسنس ایشو کیږي نو دغه خپل باید جدي کیږي چې یو نفر چې کله الکترونیکي لایسنس اخلي په ټولو قواعد او قوانینو باندې دا خبر وشي. دا یو برخه. بله برخه د تطبیقي حالات ده. کله چې دا د لایسنس استفاده کوي موږ ډېر ژر کولی شو دا تعقیب کړو موقعیت تعین کړو چې د جریمه کوي الکترونیکي توګه باندې جریمې برداشت شي. دغه ټول هغه مراحل دي چې کولی شي چې په ترافیکي پیښو کې
د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری و چې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو د ویش په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خپرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د نورستان دینی عالمان وایي د دوی د هڅو په مټ د نجونو ولور رقم شوی دی.
د علما پاسې د الحمدلله علما همدغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کم جنۍ د هغه شي هغې کې الله خیر او برکت اچوي. همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. ازادي راډیو اوري. په ولسی جرګه کې د هیواد د مرکزی ولایتونو استازي وایي که حکومت د میدان وردګو او بامیان ولایتونو ترمنځ د لارې امنیت خوندي نه کړي نو د دې ولایتونو اوسیدونکي به په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دوی خبرداری ورکړی چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو د کابل کندهار لویه لاره به بنده کړي. خو دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات وشي. لکابله خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د بامیانو د کندی او غور ولایتونو په لسګونو اوسیدونکي په کابل کې راټول شوي او د میدان وردګو او بامیانو ترمنځ د لارې په ناوړه امنیتي وضعیت انتقاد کوي. د دوی په خبره اوس مهال د مرکزی سیمو څو کسان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اسیر دي او حکومت باید د دوی خوشي کېدو ته اقدام وکړي. دوی د ناستې په پریکړه لیک کې وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي دوی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د کابل کندهار لویه لاره به وتړي او دغو سیمو ته به د حکومت د لوړپوړو چارواکو د ورتګ مخه هم ونیسي. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو او بامیانو د ولایتونو استازیو مهدي راسخ او فکوري بهشتي وویل
حکومت های گذشته حکومت وحدت ملی در طول 18 سال
تیرو او اوسنه حکومتونو پاتر لسکلونو که دغو ولایتونو د 40 کیلومتر لاری امنیت هم تامین نشو کړه. په همدغو 40 کیلومتر لاره کې لسګونه کسان شهیدان شول. طالبانو پر ملکی کسانو ډزې وکړې. په یو موټر کې درې کسان شهیدان شول. یو کس چې هویت مشخص نه وو له موټر ښکته او سری پرې کړای شو. په تیرو دوو کلونو کې داسې ډېرې پیښې شوي دي. پر دغه لاره ملکي تلفات ډېر دي.
د جلریز د ولسوالۍ لاره چې میدان وردګ ولایت له بامیانو سره نښلوي له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه ده. طالبان ډېر ځله د دغې لارې د ناامنه کولو هڅې کوي او د مرکزي سیمو د اوسیدونکو په خبره حکومت تر اوسه په دغه لار عملیات نه دي کړي. په وروستیو ورځو کې وسلوالو مخالفینو پر همدغه لاره د غور ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز رئیس عبدالصمد امیری له موټره کوز او په ډزو یې وواژه چې د یادې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه وانخیست. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې طالبان په ځینو حالاتو کې د جلریز پر لاره حملې کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به په دې اړه اقدام وکړي.
چند شب پیشم یا دست بازار اذیت مردم در شهرهای جلریز میزدن با در واکنش
به مخکی طالبانو په دغه لار مسافرین وزورول. خو په غبرګون کې موږ د طالبانو څو کسان ووژل. ځینې وتښتېدل. هر کله چې طالبان په دغه سیمه کې خوځښت وکړي موږ د واره پر وړاندې اقدام کوو. ډیر ژر به د دغه ستونزې هوارولو ته هم رسیدګي وشي.
د خاغلی امان په خبره په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په میدان وردګو او په تیره د جلریز په ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. خو د مرکزي ولایتونو یو شمیر وکیلان او اوسیدونکي وایي حکومت مخکې له دې هم دغه شان ژمنې کړې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
څلور بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل ام ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د فراه والی وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداري ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تېره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو بل پاکستاني بریدګر وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې د داعش په پټنځای کې یو اوسیدونکي پاکستاني ښځه چې د څلورو ماشومانو سره دغلته اوسېده هم ټپي شوې ده. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسي چارواکو او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو پر مشرانو او همدارنګه څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې $250 میلیون په ارزښت د پوځي مرستو پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې د مرستې د بیا کتنې لپاره ځنډولې وې. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورا یې بولي د غړیتوب غوښتنه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم د انتخاباتو یو اړونده موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاهو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاهو کې ستونزې شته، خو وایي چې هومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا وایي چې تر اوسه په ډیرو بایومتریک دستګاهو کې ستونزې نه دي حل شوي. په دې اړه د نوریاس نوری راپور واورئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومتریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومتریک دستګاهو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم، اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات داره 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوزم مونده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومتریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یوه بله ستونزه بولي. له دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومتریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومتریک دستګاهو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومتریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقام که میگم 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیم دغراز ویل چې د بایومتریک دستګاه په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشت ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومتریک دستګاه پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومتریک دستګاه نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات لانجمن کړي وو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له ازادي رادیو سره د تماس یو وسیله اس ام اس 1903 د افغان بیسیم په 1903 شمیره. خپل نظر د ازادي رادیو د خبرونو لاره له نور خلکو سره شریکولای شي. په نورستان کې دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس د نجونو د ولور اندازه را کم شوې ده. دوی وایي چې پخوا به په دې ولایت کې ښځې د مهر او میراث نه محرومې وې او اکثرا به د څارویو په بدل کې ورکول کېدې، خو اوس دوی دا وضعیت بدل کړی دی. روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د وان تویګل ولسوالۍ د امشوزو د کلي اوسیدونکي مولوی ضیاءالله رحمان وایي په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازه را کم کړي او ډیری خلکې قانع کړي چې مهر او ولور د ښځو حق دی.
نو خاص کر زموږ د امشوز کې چې دغه شپېته بزی دی او دغه شپېته بزو کې معادل بیا تقریبا 400,000 روپے دغه کوي و زر معدل فی بزی دغه هم دغه زموږ عاید بزی دی او دغه دغه ولور کې هم دغه ورکو.
مولوی ضیاءالله رحمان وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخې وي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاری.
مرته دغه اوس په حال د علما پاتې د الحمدلله علما هم دغه مشکلات په شرعي مسله دي چې کم ولور سره کوم جنی دغه شغه کې الله خیر او برکت اچي. دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو هم دغه خلکو ډیر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض داسې خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه هم دغه خالی مال تعین کړي چې هغه د لاس کشو به هغه جنی ته دغه کې به هغه په مادل کې حج ته لیږي او نوی فیصد نه سل فیصد کې بل سهم دغه جنی حق ته او جنی ته ورکړي او زمین که داغه میراث هم ورکول کیگی.
خو یو شمیر نورستانی میرمنی بیوای چی اوسی هم دا ولایت پا زنوسی مو که دا خزو لور ولور اخستل رواج لری او هم دا لامل ده چی دا زیت ولور پا بدل که دا ورکل شو خزو جوند تریخوی. دا کامدیش ولسوالی وسیدون که زینب وای
دا چا چی مهر یعنی زیت تاکلی مثلا چلیو خواه دیر شوه هغه په بدل کې خزه کړي تر څو چې مهر ورکړې نه یې کور ته نه ورکوي کنه چې ټول مالونه واخلي بیا خزې ته وایي چې ما خو ستا په سره دومره مال مصرف کړی دی ته باید ټول کارنه ته وکړې، مثلا پټې کارنه ته باید وکړي، یعنی ژرند کې به باید دا غنم توړ کړي، یعنی هر کارنه بیا په خزو باندې خاوند بېغمه کېني د ولس ګالیانو په سطح.
داسې ډېرې مېرمنې شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي او د ژوند دردونه په زړه کې همداسې بي ویلو پاتې دي. خزي وای باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د لمنځوړلو لپاره مټي را بډ وهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمیر سیمو کې ډیر زیات او هر ځوان او د هغه کورنۍ پاسانه نشی کولی چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیات پیغلی او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولی شي چې د دغه ډول ملامتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلی او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو پامکړې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ته ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هیله ومني. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست، ورزو د دې اونۍ پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو، د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې به راواخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې دا مرکه واورو، یوه لنډه وقفه به ولرو، بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه به یې سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی. نغړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړش سره سم زموږ د اوریدونکو پښتنې تاسو ته وروم چې بیا تاسو د هغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازری ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پښتنې ته چې دی څوي.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته اله کیږي چې کومې لری پرتی ولسوالۍ د پاغو خو چې د نظامی شهیدان او وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نسی کولای چې میاسمیات مواد راسي. خدای دې وکړي چې دی وته داسې طریقه برابر کړي غشپګ میاسې بعد رسخت ورته ملال سي د کمانډان لخوا کاته میاسې بعد ملال سي او دغه مواد یې په یو ځای باندې ورکی. ولی زکه چې هغه وزیتی لري هغه وکیلان دی د شهیدانو د نظامی ولری پرتو ول سوالو کې پراته دي دلته میاسمیات رسدګی نسی کولای. خدای دې وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامی وکیل اغه چې دا کنه دی هغه ماش د کوپون لګ ورسته کې اتم یاستو کې نه هم یاستو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بل لونګ صاحب، د دې ورور پښتنه او شکایت مو واره ده، آیا داسې څه امکان لري لکه دوی چې دا غوښتنه لري؟
ازر ولسوالۍ یو لري پرته ولسوالۍ ده چې تر ډیره بیده مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته په یو سترګ وګورو او هغه خدمات چې ارزښت کېږي په هغو ولسوالیو کې، البته په ټولو ولسوالیو کې یو رقم خدمات ارزښت کېږي. د دې تر څنګ موږ به موده وړاندې ځینې خوراکي توکي ازري ولسوالۍ ته ولېږل چې ازري ولسوالۍ ته مو نسبت نورو ولسوالیو ته چې دا لري پرته ولسوالۍ وه او د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د ازري ولسوالۍ اوسېدونکي ورسره مخ شي هغه ورته ورسېږي. او د ازري ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس سترګو کېږي هغو رسېدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې سترګونه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازري ولسوالۍ څخه دي، بیا به نورو ته مرسو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ د وطن کې مونږ ته برق منظور و، هغه برق د دښمن د ساتلو له وجې نه ساتلو له وجې نه هغه هم پرېښود. بیا شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره دولت د شمسیانو کومک او مرسته کوي. هغه شمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي، لوسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره
مراحل لري چې دوی نه حتی کیږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ ته حتی دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همیش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د اجرې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده، حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو او د مرکز لرو پرتو سیمو ته برېښنا رسېږي.
او یو بل اوریدونکی دی دا بم د لوګر د مرکز څخه مشته دا پیغام پریښی دی، د دوی ستونز هم په روغتیا په برخه کې ده، د روغتونونو یا صحي مراکزو د حفظ صحي او د دوی د څارنې په برخه کې د دوی شکایت او ګیله ده. دا په ګډه سره وو.
سلام علیکم. دلته په لوګر کې سید احمد ده، د سرکاري هسپتال دی لوګر د ولایت مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاښونه هم ډکوي نه پاکوي، هغه بېرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي. او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې، هغه ورځې یو زما ملګری وروړې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي را ووتې ویل خوب دې وستما تکلیف به راکړه او دلته موږ دا کار نه کوو، خواران یې بېرته لېږلي وو د جرو بیا د درکې نهشته، بیا بل هسپتال ته تللي وروچا په مغه شپه کښې پیسې را کرڅکولې زړلې چې هلته لاړ. نو د ما دا غږ دا چارواکي چې څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې دې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دسې یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي پې دا خو ټول خواران همدغ
بله لونګ صاحب، لکه څنګه چې د دوست هم وویل د روغتیا په برخه کې، زما پوښتنه هم همدا ده چې آیا البته دوی فقط یوه بیلګه یاده کړل، د یو شفخانې نوم یې واخیست د یو روغتون، وایي چې هغه دولتي روغتون دی. نو زما پوښتنه همدا ده چې په مجموع کې د روغتیا په برخه کې آیا دغسې څارنه کیږي چې کوم کلینیکونه چې جوړېږي که هغه شخصي دي که دولتي دي، چې بیا هغه ډاکتران څه ډول د ناروغانو سره چلند کوي، څه ډول دغه کومه دوا چې راوړل کېږي هغوی ویشي، ځکه ځینې شکایتونه شته چې وایي دواوې بیا بېرته په خپل سر خرڅېږي یا تاریخ تېره دوایي، د دې څارنه د دې تعقیب یو څه کېږي که نه کېږي؟
د ولایت رهبري وخت پر وخت نه تنها د ولایتي روغتون نه بلکې له ټولو دولتي ادارو نه لیدنه کوي او د دغې لیدنې پر مهال یې همیشه مسؤولینو ته یا د ادارو او یا هم د روغتون مسؤولینو ته د دوی سپارښتنه او هدایت دا دی چې تاسو هڅه وکړئ تر څو ولس ته غوره پر وخت او ښه خدمات وړاندې کړئ. په دې وروستیو کې په لوګر ولایت کې د کنجک په سیمه کې مرکز ته اړوند یو درې بستریز روغتون هم پرانیستل شو چې د دغه روغتون پرانیستلو سره هغه ستونزې چې پخوا په لوګر ولایت کې د روغتیا په برخه کې لیدل کېدې راکمې شوې دي، ولس ته یو څه د خدمات په برخه کې ښه والی راغلی دی. خو ولایت مقام رهبري یا د لوګر ولایت رهبري هېڅ سپما نه کوي او لا هم هڅه کوي تر څو د لوګر ولسونو ته نه تنها د روغتیا په برخه کې دیتا ورته په هر برخه کې پر وخت او خو خدمات ما وړاندې
دي. دغه زته مننه کوم دیدار لونګ صاحب د لوګر د ولی او یم کور مو دک
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ورسو ستاسو نور ستونزو ته چې د نورو ولایتونو څخه مو راسره شریک کړي دي د خبرونې د جوړښت سره سم به دغه پیغامونه له تبصرې پرته واورو.
سلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه ده تېر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دې له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په هوټل کې دا مسلمانان هم په وینو کې ولمبول همداسې له حکومت نه د جدي پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت ورته پوښتنه وکړي. بس وروره دوی دې د طالب نه هم دغه چې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي یا دین دې پښتنه نه پرېږدي راستان دې غول مر مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وګيږي دلته دې کابل مشرانو سره دی وګيږي خپل اشرف غني سره دی وګيږي دې دغه دې دغه غمو دې مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خاطر د پاکستان تاسو سره په کار سبا نیما لطفاً د زما غږ به څو ځلې نشوي او د افغانستان حکومت او جوګو چارواکو نه زما دا ایله ده چې زمونږ هغه ورونه چې په پېښور کې د خپل استقلال لمانځه او د پاکستاني حکومت اجنټانو دوی نیولي دي او دوی زندان ته اچولي دي. نو زر تر زره د افغانستان حکومت د هغو زمونږ د افغانانو ورونو پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولې دي. زه هر افغان حق ده چې خپله دا تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق کار وظیفه ده وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پېښور کې او وایي چې دې ځوانځ یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې مو خو د اسلامیت د خپل د استقلال ورځ ولمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپل استقلال اخیستی ده. نو کته د انګلیس طرفدار نه ته ولې افغانان زورې ولې تور تامبو زندانو ته اچې. نو لطفا زما خپل دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مدا ایله ده چې زرته زره خپل د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږیږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربلیم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسجد کونه څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستونزې نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي. یو کلینیک سخت ضرورت لرو. یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له خاص څخه دا خواهش کوي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دې په پیغام.
السلام علیکم. زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بند کړې او بله لاره دولتي چارواکو بند کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ د چارو ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هم تر خپل ژوند نه لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. نشم سلام خبرې کوم ګډمنت از موږ ته کې کېول سالي کې ریښه ده پنځل لک میاشتې کې دا واکسین باندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبرې کوو چې د خدای دې کې دا واکسین دا قدرې لږ په نور لاګو کې ماشومان ورزان
ازادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ درخواست او پیشنهاد دا دی چې افغانستان کې دغه د عریبا شرکتونه چې کوم دي یا د روښانه شرکتونه دي یا د اتصالات دي غلا بیا دا نور خو بیا هم ګزاره کړي، خو دغه عریبا شرکتونه چې کوم دي کنه دی خو دا ټول مسلمانان د ډېر سخت تکلیف او زحمت غر کې کړل تر دې پورې چې خلک څومره اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل. دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورکړي په 200 پاکستاني کلدارو باندې او په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ ورکړي په 300 افغانۍ باندې نو پورا 250 روپۍ پاتې کیږي. اخی نه 800 کلدارې جوړېږي خو یې یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه 200 جی بی ورکړي په 300 افغانۍ باندې هغه نه تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستاني کلدارې جوړېږي، دوه ورځې کار نه کوي. په دې کې کار کوي نه خلک په دې شنوونه مختصوي دي او دا خرڅې ته چې وګورئ دې ته څوک نشي رسېدلی. خلکو سلکونه ول واخیستل خو درې خلکو یو ملکي ته زیاتېن دي روان په یو وطن کې یو ګوانډي ممالک یو ځای کې دومره قیمتي نه ده روانه. ولې بدبختانه خو په افغانستان کې دولت هم تر داسې نه وایي چې دا ولې دومره ظلم او زیاتیت هېڅ کوي او نه دولت داسې بل یو شرکت یا بل څه یو کمپنۍ یا بل څه یو پروګرام برابر کړو چې دغه خلک یا څومره پیسې چې دې خلکو نه ځي په دې انټرنیټ باندې بیا په خاصه توګه دا د عریبا شرکتونه چې کومې پیسې دي خلکونه وړي خلک دې زیر زیر تکلیف او زخمه سره مخامخ کړي.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د شاجین پر مخ تنظیم دغه د کړکړ حکومت چې ناستې ده دلته یو پوسټه د خلکو پیسې اخلي نه کوچنی موټر پرېږدي لوی موټر پرېږدي په خپل سر باندې او زه تر نوراکه پورې تر شاجې پورې چې کومې پوسټې دلته موجودې دي دغه ټولې د ولسي خلکو څخه پیسې اخلي. په کوچني موټر باندې د ستاریانو په موټر 1500 افغانۍ اخلي او پر لویو موټرو باندې بار موټرو باندې تقریبا 1000 نظر افغانۍ داسې په خپل سر باندې اخلي چې ورته ووایه وایي موږ د قمندانې له لاسه زاد هر څه چې کوي هغه دې کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید د لوړ پوړو چارواکي د دې ولس غږ واوري تر څو د ولس او د دولت تر مابین منافات موجود نه شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه سردار محمد د میزان د ولسوالۍ سره پالیکه کیم. دا د میزان د ولسوالۍ خاطر ډېره کمزوري ده. کچېره دغه کارکونکو زموږ پیغام دغه د بیسم تعدیه و مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ به ډېر ځینې خوشحاله شو. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه ګل زمان د پښتو خبرې د درې میاشتې کېږي چې ماشونه بیخي حواله شوي نه دي. نه پوهېږو د دولت نه مو دا خواهش ده چې د سربازانو د حکومت د ماشو ته خو پاملرنه زیاته وکړي. راکې کړو را تبا شو. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د کندهار خبره کوم. زمږ شکایت هغه دی دا حکومت د چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیری چې هر څومره دغه د خپل معاش هر څه معلوم دي هم دوی د موټروانانو صفر کوي، خصوصا د دغه کل پر اډه کا باندې کې زیری دا د کندهار د دغه کل پر اډه کا باندې او د جړی کورسوالي باندې چې په شهر داخلي شي نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري خو یو ځای د موټروان سره دغه اخی په محلي اخی مسؤول جن اخی دې تر هغه زنجیر باندې فسته ولاي خیر دا مطمئنان دغه نه قدر چې بار را بار خبر د ګمرک پر سی هغه نه قدر د دې کرایې او د دې ګټې او ټول دې جنو اخی مدي باید دا شر وخت خپل اسمه تنخش ته تکل سي دا غوار کې د نور د غلای او د شکوونو د افګي باندې د شم تر حکم د جوړې وصول.
السلام علیکم، زه د ایلمن ولایت څخه یم. زما لاس کال کې د وازم په ایلمن ولایت کې دا دا د لاس کال چې د خپل چې د خزانه کې وي دغه ماشين لوړيږي دا زموږ نو ماشين لوړتوي نه بل شي څه هغه ډیر لزر دي زموږ ماشين لوړيږي. و سلام.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه رسولي او په دې هیله چې تاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اورېدلې وي او د هواري د پاره یې هڅه وکي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.